شپې نه بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، زموږ یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. تیمی وایي دا د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند ژغورنې وخت دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی پرون د لوی اختر په مناسبت پر ایکس شبکې په یو پیغام کې ویلي دي چې که غواړو هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي، نو باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده، خو له زرو ورځو وروسته هم داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ادارې د اوبخې د طالبانو د ارادې ښکارندوی وي. خیریه ټولنې او ملګري ملتونه د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د یولسو کډوالو د مړینې او د څلور شپېته تنه نورو د تري تم کېدو خبر ورکوي. د جرمني یوې خیریه ټولنې چې په سیمه کې د ژغورنې لپاره یوه کښتۍ لري وایي ژغورونکو یې له یوې ډوبې شوې لرګینې کښتۍ څخه یو 50 کسان ژغورلي چې دوه تنه یې بېسده وو، او د همدې کښتۍ په کوزنۍ برخه کې د لسو کسانو مړي موندلي دي. د ټولنې پر خپله ایکس پاڼه د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د دوی همکاران له دې کبله خپه او قهرجن دي. دا ټولنه وایي د ژغورل شوي ژغورل شوي کسان د ایټالیا ساحلي ساتونکو ته سپارلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر نن له دې جرمني ټولنې سره په یو ګډ بیان کې وویل په دې کښتیو کې سپاره کډوال د سوریې، مصر، پاکستان او بنګلادیش وګړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نن جنگي کابینه رنګ کړه. بنیامین نتانیاهو د کابینې غړو ته خبر ورکړ چې د جګړې د کابینې په منحلولو سره به اوس د وزیرانو د یوې محدودې ډلې په مشوره حساسې پریکړې کوي. جنگي کابینې د غزې د جګړې له پایله په پریکړو کې مرکزي رول لوبولی دی. نتانیاهو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د حکومت له ائتلاف څخه دوه جګپوړي وزیران بنی ګانز او ګادی اسینکوت او د هغوی ګوند هیوادنی اتحاد رسمن ووتل. دواړه وزیران د اسرائیلو د پوځ پخواني لوی درستیزان و چې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید یوه اونۍ وروسته د دې لپاره پر ائتلافي حکومت ورګډ شول چې د جګړې په اړه د حکومت په پریکړو کې برخه واخلي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله ګڼي. بنی ګانز او ګادی اسینکوت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جګړې په کابینه کې د دوی د پاتې کېدو وخت پای ته رسېدلی او نور نو د ښاغلي نتانیاهو پر پریکړو اغېز نشي کولی. او کرملن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا شمالي کوریا ته دوه ورځنی سفر پیل کړي. د کرملن د بیان له مخې تمه ده چې پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پوځي برخو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. امریکا او جنوبی کوریا چارواکي پر پیونګیان تور لګوي چې له روسیې سره د پوځي ټکنالوژۍ او نورو مرستو په بدل کې د اوکراین په جګړه کې د توپچي، توغندیو او پوځي تجهیزاتو مرستې کوي، خو مسکو او پیونګیان دواړو روسیې ته د شمالي کوریا د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابورې چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په یوه وینا کې له طالبانو غوښتي دي چې له اختلاف څخه ډډه وکړي.
په یوه ورځ چې ټول ماته متفق شي، ما چې د دې منصب لیرې کړي، زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه وي.
پاکستانی طالبانو په اختر کې له حکومت سره یو ورخیز اوربند اعلان کړی.
دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې اوربند اعلان کړی دی.
نور موضوعات هم لرو. په کندز کې د کانګو د تبې د ناروغۍ له کبله درې کسان مړه شوي دي، او یونیسف یو ځل بیا د افغانستان د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په 25 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې آیا په افغانستان کې په رښتیا د اختر د لمانځنې دود پیکه شوی دی؟
درې او څلور سره پسې او دولت باید د دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلې هغه اوس بیا یې ورده پر سپاله کې.
دا د کندهار کې د سوالګرو د زیاتېدو په اړه د کندهار د یو اوسیدونکي نظر و. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اوقاب پیکار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د پداسیال کې د چی سعودي عربستان او ډیری نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړی و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جماعت کې په خپل اختری زوینا کې له خلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي. په عین حال کې یو شمیر افغانان چې نن اختر کړی وایي په سګنی اختر کې چې د نورو کلونو په پرتله د دوی په وینا سور دی. اکثره خلک د قربانیو او اختریزو جامو او میوو د پیرودلو توان نه لري.
پلازمینه کابل، افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان او ډیری نور اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت د پریکړه د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو له خبرګونونو سره هم مل وه، خو د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر له لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړي. هغه په خپل دی اختری زوینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي چې په نظام کې دننه او بهر د اختلافونو خلاف دی، ان که په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف نه غواړي. په یو ورځ د ټول ماتو متفق سي ما دې د منصب لیریک معذور مې دي. زه په دې خوشاله په دې نه یم خوشاله چې دې په بابس کې اختلاف وي تفرقه وي.
نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودې. تازه د جون په 15مه په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او پټکوې کې د دې لپاره یو ښه مقتدره رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکه سي. خو د طالب اوسنۍ او افغاني چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړۍ ورځ کړي د خپل اختر پاړه څه وای. د کابل ښار یو اوسیدونکي سید عظیم آزادی رادیو ته وویل
نه سبا غواسان که کاروبار هیڅ نشته دی، پیسې نشته دی، اختر تجلیلول ډیر مشکل کار دی. جمع ته تل معلومات مې کړی دی، نور هغه مخکنه کالی ما په غاړه کې دی، وړو وړی مونږ په مشکل باندې برابر وو.
د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي.
خراب
د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ د جون په 14 په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک یې نمانځي، د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 23.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن سوي، په دغه هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه او په دې مناسبت د طالبانو لوی مشر له طالبانو او نورو خلکو غوښتي دي چې له اختلافونو ډډه وکړي. راپورونه وایي چې پاکستاني طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراساني پرون په یو بیان کې ویل چې اوربند به د جون پر 14 چې نن ورځ ده او همداراز په 2 ورځ او په 3 ورځ چې د جون 19 ده دوام وکړي. دا اعلان داسې مهال شوی چې پرون د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لوی اختر ولمنځل شو، خو پاکستان او افغانستان د جون په 14 د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. د ټي ټي پي د اوربان د اعلان په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له ایډیټر داود خټک سره خبرې کړې او لومړی مې ترې پوښتلی دی چې د ټي ټي پي د دې اعلان هدف او علت څه دی.
نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړی ده او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ټي ټي پي هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي، خو نن کومه حمله زمونږ نه ده تر سترګو شوې. نو مطلب دا دی چې دغه اوربند خو پزې دی. سو پورې چې د علت خبره ده، نو په دې تیرو وختونو کې ټي ټي پي داسې کارونه راخستي چې اغي وایي چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فائده باندې کوو. نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکنه ډله ګرځول شي، دا د اغي د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، د غي همدردی اخستل چلک دی وی چې مونږ خو امن خو خو. نو زما خیال چې په ظاهر د دین علاوه بل څه خبره نشي کېده چې د اختر په موقع باندې دی اوربند اعلان کړی دی.
او خټک صاحب په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حمله تم ډیر زور ور کړی په پاکستان او په د مخسن د خیبر پختونخوا سیمو کې.
بالکل د ټي ټي پی خاص کر په کمی چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې پاغي کې یو خدا قبایلی سیمې دي، جنوبي او شمالي وزیر ستان دی، بیا دې سره لګېدلی ولسوالۍ لکه ډېره اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانک شو، په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري. د حمله ډېرې زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو گاډي چې وو هغه په لینډماین باندې ختلې او پاغي کې سو کسان مړ شوي، تازه پیښه دغه و. نو د حمله د دې ډېرې زیاتې شوې په تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه کم موده کې ډېرې زیاتې شوې.
د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه پورې د ټي ټي پي د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونې ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس به بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پوځ لخوا مونږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دی.
نو د دې علت څه دی؟ بې اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدونه په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو بیا بل هم اوربند کو. خو دا ور چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه وي روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم څه خبرې نه دي کړي او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت همدغه یو علت دی چې دی په اغي باندې هیڅ سره د عمل نه دی ظاهر کړي او اغي د اوربند کولو یا نه کولو باره کې هیڅ نه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټکو چې خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د کندوز د انتانی روختون ډاکټران د کانګو د ناروغۍ له کبله د دریو کسانو د مړینې خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې روغتون کې د کانګو اووه مشکوکې پیښې ثبت شوي چې شپږ یې مثبتې وي. د کابل د اندرابي روغتون ډاکټران هم وایي چې دوی اوس د کانګو نږدې لس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
په پلازمینه کابل او شمالي ولایت کندوز کې ډاکټرانو د ګرمي هوا او د لوی اختر د را رسیدو له امله د کانګو ناروغۍ د ډېرې دوه خبر ورکړای. د کندوز لانتانی روختون څخه سرچینې وایي چې د روان کال په نیمایي کې په تیره بیا په تیرو دوه اونیو کې د کانګو ناروغۍ زیاتوالی د کال د پیل په پرتله 50% ډېر شوی دی. د کندوز د انتانی روغتون یو ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
در ولایت کندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تبه
په کندوز ولایت کې د وینې ورکولو تبه CCHF ولس مشکوک پیښه سبسیوی چې له دې شمیر څخه شپږ مثبت وي او په دې شپږو پیښو کې درې تنه مرسیوي چې یو لامل یې د کانو زیاتوالی دی. کنه یو ډول حشره ده چې د ګرمۍ په موسم کې زیاتیږي او دغه شان د لوی اختر یوه یا دوې میاشتې مخکې هغه کسان چې څاروي پالي له څارویو سره له مستقیم تماس نیولو دغه ناروغي زیاتیږي.
د کندوز پانتانی روغتون کې د کانګو په ناروغۍ اخته یو بستر ناروغ عبدالرؤف حیدری ازادي راډیو ته وویل
په کور کې مې کار کوو ناروغ شوم. سخت تبه او سخت سردرد مې درلود. شخصي روغتون ته لاړم خو څه یې ونه شو کړی. بیا شخصي کلینیک ته لاړم. لاړم درمل او ستنې مې واخیستې. دیارلس ورځې کور کې خوم. بیا یو دم د دماغ شدیده خونریزي راته پیدا شوه. بالاخره شخصي ډاکټر راته ادرس راکړ چې انتانی روغتون ته باید ولاړ شم.
هممهال د پلازمینې کابل په انتانی روغتون کې هم د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر ډیر شوی. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ارقامی را که ما مریضای داخل بستر تا دیروز داشتیم در حدود 10 نفر
پرون پروختون که در بستر سو و ناروغان شمیر لاس کسا و چی لحقه چخه در دو او دروی وضعیت شو نده
وضعیت شون وخیم بود.
دی کابل دی انتانی روختون یو تن ناروغ جان آغا دی خپل ناروغی پا اره ازادی رادیو تزیاد تکرا
اولا که در بدن وجود می درد کول رو رسیدم اسپتال تا همدسی دا دوکی می درد کول خپی او تبا را باندی رات لو بزر باندی می بوج رات لو.
ډاکټران وایي د اختر په ورځو کې د قربانۍ له امله د کانګو ناروغۍ د خپرېدو احتمال ډېر دی. که څوک د قربانۍ پر مهال دستکشي ونه کاروي لاس یې پرې شي او څاروي یا غوښه پرې لامس کړي یا غوښه په سمه توګه پخه نه شي د دې ناروغۍ د لا زیاتوالي لامل کیږي. بلخوا په ښارونو کې د څارویو د بازارونو جوړېدل هم د کانګو ناروغۍ د خپرېدو یو بل مهم لامل بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان تیره اونۍ ویلي و چې د 2023 کال له پیله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او شپږ تنه یې له امله مړه شوي دي. د نوموړي په وینا د روان کال په وروستیو دوو میاشتو کې دغه شمېره 38% لوړه شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 1,240 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې نږدې 100 تنه مړه شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان غواړي د نړیوالو قوانینو په اساس جنسیتي اپارتاید د یو جرم په توګه وپیژندل شي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې دا اقدام د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په مخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره پکار ده چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبې په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګنز کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون دې هاخوا د خزو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په خزو انجنو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافي اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارټایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارټایډ جنسیتي و ان معنا اوس که حاکمان
جنسیتي اپارټایډ په دې معنا دی چې د ځینی هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیکه توګه لرې کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو بې برخې کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفې حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارټایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي نو دا به دا زمینه مساعده کړي چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
مخواهان با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکي یو. همدارنګه د دې اوسني کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی، کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانون ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې لشپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو تازه مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې اوس د سیاست د عملي کولو پر ځای د ماشومانو د ژغورنې وخت را رسېدلی.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړې چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤل دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند له ګواښ سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی.
یو میلیارد ساعتونه په رښتیا هم ډیر درسي ساعتونه مونږ نه سوال کړي. زه د هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې له دې محدودیت اغېزمنې شوي دي او د غمجنو نجونو لیدل ډیر خوښنونکي دي. موږ د تعلیم په اړه خبرې کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زه نهه میاشتې کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزلې، د کډوالو د راستنېدو ناورین، وچکالي، سخت ژمی او په دې وروستیو کې ناڅاپي سیلابونه هم راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا لشپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ له بندیز څه باندې زر ورځې تیریږي. تر دې مخکې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل هم په یو بیان کې له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. اغلی راسل ویلي وو چې افغان نجونې تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید له دوی ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف انګیړي چې له یو نیم میلیون څخه زیات نجونې د زده کړو له بندیزونو اغېزمنې شوي دي. یو شمیر کورنۍ چې نجونې یې له زده کړو بې برخې دي وایي نشي کولای چې نور وویني لونه یې له زده کړو بې برخې پاتې دي. مسکا چې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کړي او د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته له ښوونځي بې برخې ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
بې تعلیم او بې تحصیله پاتې شوي یو، نماینده معلومه ده نه هېڅ سم چې مو په کومه روان یو تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه یې، ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سم خلاص کړو، وکولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو، درسونه ووایو. خدای دې وکړي چې په خیر سره بېرته زر شروع شي او وکولی شو خپلو درسو او تحصیل ته ادامه ورکړو.
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وایي ځین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له دریو کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم حق تر پښو لاندې کړی، چې په ټکو یې دا د نجونو په حق کې یو ستر ظلم دی.
له دریو کلونو راهیسې زموږ د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو بې برخې ده. له بلې خوا نجونې له زده کړو منع کول د هغوی له انساني او شرعي حقونو څخه د محرومولو په معنا ده، او له بلې خوا زده کړه عبادت ده او د دې زده کړې منع کول ګناه او لوی ظلم دی، لکه د لمانځه او روژې چې څوک منع کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو د خپلې واکمنۍ په دې دریو کلونو کې یې د ښځو پر وړاندې تر 500 ډېر فرمانونه صادر کړي. یو له دغو فرمانونو څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې بندیز دی. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د دوحې غونډه د جون میاشتې په پای کې جوړه شي، او طالبانو اعلان کړی چې په دې غونډه کې برخه اخلي. له زده کړو محروم نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید په دې غونډه کې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې وشي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د قانوني واکمنو په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بس پیلېږي، خو له هغه مخکې اورسای راپور لرو. د کندهار اوسیدونکو وایي په کندهار ښار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی. دوی وایي چې د سوالګرو خلک په تکلیف کړي دي، خو سوالګر وایي چې د بېوزلۍ له کبله اړ دي سوال وکړي او خپلې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
خرته غرمه ناستم داس کوله در افیتا کمره یک چند پوست تامی موی بریت پدا و سایت سطل کیج.
ده کندهار شهر وسیدون که زرینه ده چڑک پر سر ناسته ده اولادونو ده ساتنی لپاره خلگو تلاس غزبی او سوالگری کبی. زرینه وای خاونجه ده هیروینو متا دی او بیکار کور رو تناستی ده لمجبوریت ده اولادونو لوجه پر سر آخستی او ده غوی ده مدولو لپاره سوالگری کبی.
برتا خاون لرم خاون نروینی ده رو را داغه چیرا مراقه میده راسا و اخی راسا ویسی داغه کشنی میمونه میده دو ترسو پارده نوستان بکی چیز ما پر لاری اخی سیده دست را چکتا میچینه ولیده.
گلالی بلاغه میرمند چی ده کندهار شهر مرکزی چلور لاری شیدانو چوکی گرزی او لخلگو خیره اطولوی داوائی پکور که هیچ سرپرست نلری او ده بیوزهی لعمل ارد چی ده اولادونو ده ساتولو لپاره خیره اطول کری.
دګټو د وټ د نل لرم چې خپل عیال ما عیال تیر راوړي زه خپل ساتم، وارث نل لرم، سرپرست نل لرم، خپل عیال خپل ساتم.
که څه هم په کندهار کې د سوالګرو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله په ښار کې د سوالګرو شمیر څو برابر سوی چې ډیره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په ښار کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي، او د دوکانونو، هوټلونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د ښار ټول کړي او هغوی ته دې دایمي د کار او مرستې زمینه برابره کړي.
نوم محمد ظریف دی، درې او څلور سره پسې یې، او دولت باید د دغه سره مرسته وکړي. دا کم په کران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه اوس بیا یې ور د پروسه پاله کړي. خلک یې په تکلیف کړي، یو د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ، خلک مجبور دي خامخا یو شی به ورکوي که هغه خپل هم ریړۍ کې یو شی وار کړي، خو دی چایو ځي بل راسې ودرېږي.
زمانم سلیکولاری ده ولا په خوا دا پروسه دولت سره خسته و نو چې د پکیرانی څه سره کم کړه نو اوس بیا ولا ځاتوی پر جامپو پر ځګی باندې د پکیران بیا د سینو دولت کوم دا وایي چې د پکیران څه سره کم کړه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم